د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لنډۍ یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د بشري مرستو په برخه کې $39 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1948 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی بلکې له هغو شرطونو په شا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلې دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاد موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي چې له دې بنځه د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي، له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړه برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یوه بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي.
زمو ژغل آزادی رادیو اوري
په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کالو وټل.
بندیزونه نه یوازی دا چی ده خزو پا فردی ازادهی ماندی اغیزه کریده زمون طولنه هم لمهم ظرفیتون صحابه برخی کریده
دیره افغانان ده برشنال کموالی و نشتوالی شکایت کوی
کړه نه د برخو نه رسیدلای خلک ډیر مشکلات سره مخ دي اما په برخ باندې د خلکو ډیر مشکلات حل کیږي
د طالبانو حکومت په هرات کې د برښنا څو پروژې افتتاح کړې حضوري چمن ډیرو افغانانو ته زړې خاطرې ور یادوي اوس دا چمن لاسګاډو ته ځانګړی شوی متحده عربی اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالی تر ټولو لویه ستونزه ده ازادي رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونشي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي نور جزئیات په دې راپور کې
د ژمي د موسم لپیل او د هوا له سړې دو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی یو کورنۍ ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤلې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي
دلته خو مونږ چې لرو درې اولادونه لرم پیلې خوا ساړه کېږي یخې کېږي د هماغه لپاره خوب نشي کولی بس د یو تر پال دی د یو تر پال نه ویل کېږو کرۍ کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته که مونږ سره مرسته ونه شي مونږ به ختم شو
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی
الله دې زله خراب دې پر باندې ولا کور ژوند نسته دلته یو بل چا په کور کې مخشنان زله غوړولې دي سامان مباران جما الواوا او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان ته ورما مال څه کومه کر سره وکي خیمه تم بو مبو یو شی ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه بده کې د زره غوانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دې چې هغه بجې ته بجلا اخي بجلې د بجلا ورکه او بجلا
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو هیڅ سایت کار او روزګار نشته جمعې هم دی تاسو شپې کېږي چې اولادونه مې جمعه ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریب ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شزو او جنو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي لدندو ځینې راګرځول شوي شزي او جونی وای له سختو اقتصادي ستونزو کړي شي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل کورنۍ او سرپرستاني وی چې اوس کورنۍ اند درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
ده سیو درده چه در طول حق انجون و خزو چه دندی درلودی روانی اغیز من کرده پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوګنون کې دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خصو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوندې وي اداري کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانانې داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه پر خپل ایکس پانا د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنۍ چې نفقه ګټونکو کې خزي دی او د خزینه او په مدیریت رهبری کیږي روان وضعیت په بیساري ډول بګنونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د خزو بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها عقد طبیعی زنان پایمال نساختن بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه وځي له ښځو طبیعي حق اخیستې بلکې د زورګونو کورنیو ژوند یې بي وسلي او ناهیلې سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. کدا محدودیتونه دوام عمومي د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینی سرپرستان یې ښځې دي راتلونکی به یې تر نن هم تیار شي او یو نسل شرافت مندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خزو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر ولسمه پر خپل ویپاڼه خبر کړي راپور کې د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې و او ویلي و چې هارو لاسو څخه نخ افغان خزي د کار زده کړو یا مهارتونو لروزنی استلسوي چې د بیکاری کا چایل وړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړای و چې پر خزو د محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولای دی. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې دوه وروسته د تعلیم ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د ناد دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیرای دولتي ادارو کې هم خزي لکار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ خبرګونونه هم راوپارول او د عامې ټولنې د خزو د سنډي تکولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلو بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او کدا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي نه یوازې دا چې دغه هیواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمينه به هم برابر شي. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیک او ویش نه سری پروژې پرانیستي او کړی دی. د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېری کې او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په 13 ورځو کې یعنی 13 ونی موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق
د کابل ښار اوسیدونکو شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نو موري وای
د ای روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت لستونځو سره مخ کړي ځکه چې مې د برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکو محیودین هم وای
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته. پایتی تی وی کیبل نشته تکړه نه برق نه رسیدلی. خلک ډیر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډیر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشټوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه ستري پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنځشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپل ایکس پانه په ویلامیه کې لیکلي. د دې ډلې پینځه پروژې له ترکمنستان څخه د 110 کیلومتر په اوږدوالي د 260 کیلو واټ برېښنا د لاین غځولو او کوروخ پښتون زرغون اوبه او چشته شریف ولسوالیو کې د څلورو سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود څلور ویشتمې نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 260 کیلو ولټ برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پر وروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاس ګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و، خدلته زمون پلور کم شوی او مخکې کوړه نک دیوم او زما د غرمې خوړه هم له کور راوړل، هلته ډیر خاوو حداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یو وختونه مې راپور کې خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مون کار ډیر خاوو او د عمومي سړک پر سر وو، خدلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلديږي مون ستونزې ډیر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود ما تمریناتو خود د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې د ریوان نعمت الله بارکسی د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي، دوی په بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل مهم او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا په طرف راتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې موږ د خپل جشن تجلول او دلته په دا چمن کې به موږ ګرځېدو، سپور به موږ کوله. خدای دې وکړي چې دا بېرته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تکشین شي او خلک دې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټه سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
له خبرونو ور اخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بندرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابو ظبی له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکړي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خدا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
اوس د راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي میلمه په پروگرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مه شي، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فردا جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلې، او ستاسو د سوال په ځواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مور جانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چېرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هغه یو فامیده پوه کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره، که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې دین چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کې وم، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بلې بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول څخه مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل یې دا ده چې ما دا په یو سر کې کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانې هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګې مولهغه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللې یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې. او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغې خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم. زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د نور ولایتو دی ډېر دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بنزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلود یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم که د زده تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دی خدا دی چې مثال دی کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړه شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي دی یو دیني توري مثال زده کې دیني زده کړه وکړي وې خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اووه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او سته دي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی استی اوازیت مو کتلی و انجونی مطلقا په کور ناستی وی او نه دسری او نه هم د دینیز دکړه اجازه درلودله په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانی دی چې د زدکړه اجازه ترلاسه کړی تر پنتونه پورې او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړی په دې اړه ته وایا
ډېره مننه چې نما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بي راشي دی هغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې سادي هر څه نه پاتې وي ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل د پلار مور ټول بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فارس که دغه په خواندو په ارزښت نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخت یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی غواړي غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي لوتریکه موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل یې وکړه موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کښې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته پوهنتون ته وظیفې ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل نو د دې راز زما د کامیابۍ راز زما د درس او تعلیم راز په همدو کښې دی
خپل بیا څومره کوشش وي بریا جان خپل بیا څومره کوشش وي کوم مضمون کې تکړه وي
اوس تاسو نه چې فریده جان چې وایي چې مبالغه دې وکړم چې ډېر پورته لاړه نسم که زه وایم مخکې ما خپل خبرې کښې یاده کړم زه د څلورم صنف نه تر دولسم پورې اول نمره وم ورپسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې د هغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کښې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زحمت تېروم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نم فارغه یم ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه اوس هم ډېره تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و که نه همداسې وختل دې چې زده کړې وکړې یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته وعده راکړي چې حتمان باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چېرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولی شي اقتصاد سمیږي ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به یې کوو چې زده کړې وکړي ځان ته کړه کړي چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کولو داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسو یې دومره زده کړو ته تشویقولی
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایم زړه خبره کوم تاسو هر څه وایه په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې هم ارامه نه یم کېناستلې ما هرې خوا ته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شا ته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم په خپله وتوانېږم په خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چا ته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما باندې دوم کس خبر سوی نه دی دا ټول مې د درس او تعلیم او تحصیل له لپاره کتل ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل یې کړی څه یې زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه هغه د هر څه توره شپه ښکاري هغه په تور شپه کښې څه لیدلی شي هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ شي هغه خپل مشکل پخپله نه شي حل کولی هغه مجبور ده بل چا ته وایي یعنی که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګه هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل پخپله حل کړم او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګېزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپله حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي د ډېر خدا او د خدا چې یو پیغلا یو انجلی شي په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي به په ټولنه کې مطمئنه مده ستونزه چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باندې ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بله زه درته وایم انتر ډیر هدا پرې اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه څه وایم چې غټلې مصرف قبول چې خپل لاس خپل څه غټلې که سیدا پلار پیسې راکوي خوان یا ورور څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننت زه دې تم در ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدا پوښتنه ته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دم کوشش وکم هم په خپل پښو باندې ودرې شم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته.
د چې په ځدکړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستې کور کارونه په اړه تا وای تاسو ول چې وادم وکړای دا درس مرواش په اړه بل ګرسه در نو پختم د کور کارونه په اړه تا وای کور کارونه کوم تکړای کنه
په
ځا
یعنی
د
خو
داسې سوال
دی
هغه
ټول کارونه چې زما په تاګ دی بل کاستما په اشتباه سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای. بله بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ولې ما په غاړه دی تر ډیره هدا پوری کوشش کوم چې کوم کارونه کوم په اور یو سمري علی و سم مثال کا آشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش وکوم. بله و
آشپزی کې آشپزی کې څه پخوالای شي؟
بله آشپزی کې زه کله درته منتو ماده خوشی غذا ده ډیر کوشش وکم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کړم او د تر څنګ قابلی پلو او سپکی پلو د کې زه ډیر کوشش کوم.
او ساسي د سیمه او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
خلاص وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندار دازون د طرف زون کې چې دی هغه د دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال الته وریجې پخول په ودونو کې ډیر وسر رواج سوي دي ډیر احمد ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه کې ځکه دغه د هغه شروع ده ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پسې شروع به وي.
او د پسې شروع ډیر خوشاله دي ډیر په مراسمو کې ودنه کې
تر کومه هدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسې غوخه بیا غوخه باندې نومې خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسې کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی دلته یې کچېرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یې څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرې شي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب او روزګار وو تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای شي. خو اوس متاسفانه ډېرې ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی واده کول ته بې خسړه نشته ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کوم وظیفه سره لرل هغه په بندي سوی حتی دوی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی د مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی ورته
تسویل چې بسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او بسواد انجلی سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجلی بسواد شي زده کړې ډیر شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره نهسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ورکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره حدا پور فرق لري داسې فرق لري مثال چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش په کزوم کوي یو بل استلا فرق مې شو فکر وي هغه تر ډیره حدا پور هم داسې کس وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دې په شان وي د دې په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کوي یا تحصیل کوي فرش کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال بې سواده د سواد دایري وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چې هغوی مثال په بیرون کښې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي یعنې زړه نه ورته ښه کوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل حلق هغوی غواړي هغوی سوادار په خپله خوله وایي چې زه انسان فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سواداره یم زه غواړم د اولادو کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی هغوی بد سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرو کښې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته ښه کوي
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور بلور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه په کښې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته یا فیر د جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي په کښې اوسېږي خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې د هغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخې د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ستا دی چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د مکریزه شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره ورا چې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې په کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې ساره بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي درېیمه یې ده بیا نو په همغه درېیمه باندې را ځي ناوې هم را ځي را وباسي ټوله د کلي ښځې را ټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي همغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یې خو تر ډېره حده پورې ډېر کس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصد کښې اتیا فیصده ټوله د زوم د خوا دي زوم د خوا ورکول کېږي
قدم راته ووایه چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې ډول ته وایي چې دغه غاړې څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریا لیدا؟
نرشتم زابل ولایت هم دای خو د کندهار ولایت په کې مشهور دی. خامک دوزی غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي شو زمولرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي. کزه خپل د خپل ځان درته وایم امام خامک دوزی زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې کار کوم چې خیاطي بخش نن فرق لري. خامک دوزی ده او ګڼ دوزی ده چرمه دوزی ده مهره دوزی ده وندا دي لباسونه دي. زما ډیر فوکس شته یا زه خپل محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کا دا ورته کنه ماکسی چې جوړوي یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارون پې کو کومور دوزی کچرمه دځ دی زه بل کس تور کوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک مور دوزی فرمایش کوي هغه پکې څوک وای چې نه زه چرمه دوزی کوم هغه کسان جلا دي ټول هر خپل لاسي کار دی کوي هر خپل کار مسلک دی هر وجلا.
او د دغه پاره ته وایي ساسې د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال وکړي
و ام دا یادم
زه خدای خو داسې فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پر فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم مطلب د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم نو زه تر ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت
خاص نه دی ورته ورکړی. د افغان انجونی اوس په پانتونونو ته نشي تللی خوانځي ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چاته مشوره ورکوي یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسې اورم؟
بله بالکل. چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو هر څه بند شول امید مې د لاس ورنکه اوس مې د لاس نور کومه یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته چې نورونه خوشي کړو الحمدلله کاروبار پیدا کېږي د څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کې زده کړې ته مخه کې همدا ورته مشوره ورکوم چون زه خپله مخ تاسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرام کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستا دي خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دي ځکه په موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کوو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس په آنلاین کاروبار باندې دی چې ټول خويندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی د هر ورځ کار وکړي هم کم کار دی وکړي خو دوامداره کار دی وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه.
Oh,